السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یوه بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي راپور یې ترلاسه کړی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف بیره دی چې د مړو شوو ماشومانو کره شمېر وښیي. د دوشنبې ناوخته په خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دی لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دغه ادارې وړاندې لیکلي ټیمونه یې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د خلکو لاسنیوی کوي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي و چې د سړې هوا له کبله ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او لسګونه زره څاروي له منځه تللي دي. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې 8 تن افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه، خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په 13 دسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د 8 خبریالانو د بریتانیا د ماموریت د ملاتړ لپاره په افغانستان کې کار کړی او اوس ژوند له خطر سره مخامخ دی. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یوه حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبې خپور شو ویلي چې د افغاني کا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوي شاوخوا 300 خطي نسخې او له 10,000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیر دید شي په 1950 کال کې ایښی و. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 30,000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مرګ ژوبل ډېر شمیر، یعنی نږدې 20,000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوي دي. د زلزلې یوه اونۍ ووته، خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسیدلي او دې کار پر حکومتونو او ژغورونکو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو ژوندي را ایستل شوي دي. ټاکل شوې همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدراعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړی شوی اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ډیریک شالیت به د دغه پلاوی مشري کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 بنګلاديش او ورپسې پاکستان ته ولاړ شي او هلته به له لوړپوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبرې غونډې ته وویل د لویدیځ پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګنې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي، او زیاته کړې ده هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دی چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه، وسلې او امکانات واستوي. کیف له دې مخکې اټکل کړی و چې د روسیې پوځ پر اوکراین د داسې یو پراخ برید پلان لري چې نه یوازې د دونیتسک او لوهانسک ختیځې سیمې بلکه په شمال لویدیځ کې د خارکیف او په جنوب ختیځ کې زاپوریج سیمې هم پکې شامل دي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناټو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب له طرحې څخه به نور ملاتړ وکړي. انالینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونې وکړې او وی ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه وه. میرمن بیربوک زیاته کړه چې فنلند په 30 کلونو او سویډن په 200 کلونو کې د ناپیلتوب یا په پوځي ائتلافونو کې د نه ګډون سیاست لاره غوره کړې وه، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته یې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. دغو دواړو هیوادونو له ډېر وړاندې په ناټو کې د غړیتوب غوښتنې ثبت کړي، خو د غړیتوب لپاره یې لازمه دا ده چې د ناټو ټول غړي مثبته رایه ورکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای سئ چې تفصیلی زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. په دې خبرونه کې خبری مسائل هم دومره وو. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه درته یا ځانګړې مرکه درته نشر ته چمتو ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پوښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم په اکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمنرتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې ښځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو دغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هېڅ نو واکسین سوي. ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې که و مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان چې په سوي تغذیې اخته وو هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سي ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسېدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوي تغذیې په باره کې د امیدواره میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به یې خپل دارو شیان ورکول یعنی تر یو اندازه ښه وو ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله نارینه د نارینه ته نو تر ډېره دمه مشکل حل وو خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچی تلل زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي نارینه کارونو کې مصروف نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي دا غیر څومره وایي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته نو دغه ټیمونه ډېر مفید او ډېر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي نه ځي لرې پرتو سیمو ته خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ښځینه ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولی چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پېښ شوي دي کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي په ښځینهو باندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو ډېر مفید وو کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي هغه ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر کلو څخه لري دي هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکا پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځی پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې دي کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان په اکله هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و
نه بولی ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پرې خو چېلته یو نارینه ډاکټر تا ویني او خزینه ډاکټرانې دونه نشته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه وولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیا یي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې نیسته تیري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. موسسې نشته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي او رڼا راځي، بتري شته او بهتري نشته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي، ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې وله را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان خلکو نه چې بهرني غږ پرې ونه کړي او بهرنی ځان پرې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه به داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نادولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مو خاطر است که
مخ کلیدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غر تک و تی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمای ززی او خپل هم لگن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغه چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. پده ورسته شلو کلونو کې د راډیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هر برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې عامه پوهاوی ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا پوهاوی نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجې ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دېخوا په ګرځنده صحي ټیمونو کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنجی محصله عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته و وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. لاغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شامل دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوار ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت توجه کوي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي، هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په اکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوت خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند د هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت امدسی پاتی سوی میرمنو تا دی کار اجازه ور نکرل سیز دوی لاری سی دی افغانستان پر لرو پرتو سیمو که دی میرمنو وضعیت لنیزدی و گوری دا با توم رضیت خطرناک ثابت سی.
دی ما پر نظر که دا تصمیم امدسی دا ما پیدا که او دا میرمنی ونشو که خپل وزفو تراشی او غا خدمات دی چه مخی وراندی کول ها غا بیا وراندی کنو میرمنی با دی غط مشکلات سر مخشی بخصوص ها غا میرمنی چه دا خدمات ور تا وراندی کول لکه تنگه چه تاس پی جیریان که منگه پی افغانی طولنه که جون که بخصوص پلری و پرتوسیمو که میرمنی پا آسان دی کور نه بهر نوزی او یا که کمی او غط سهی مشکل ور تا پیداشی با دی شرط بیرون تزی چه ڈاکٹر تزی چه آغا ڈاکٹر خز و سی گی یا خپل مشکلات فقط کواشی دی خز سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحی مشوری در طول ترجی ورکوی چه مقابل لو رای ڈاکٹر و سی یعنی خز و سی گی نو کام ده سیده ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکرشی چه دی خپل وزفو تا رستانیشی نو دا با یو غط مشکل را مایستکیزه که چه دی خز و صحت تا با توجه نکی گی دی دی پار بچوگنی چه دی خپل مشکلات سره شریک کی او دیت کوم خدمات روان کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسیږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لوی برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامع تر مېست کی
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نسی کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسی ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسی ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه بلکې تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات که اچوای شید افغانستان نسلی نپو مشکلات که اچوای شید
و مختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420 21 24 46 6001 دا به نننۍ خپرونه تربیه ښې چارې
آزادی ملمه زموشت نننی خبرونه ملمه ډاکټر فرید احمد سهیل نومیشی. ډاکټر سهیل په درو هیوادونو کې کار کړی، طبي په کابل او استرالیا کې لوستی، اوس د خلیج د سیمې په یوه کوچني هیواد یعنی قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغیو د مرکز ریاست په غاړه لري. په دې خواله کې به د ده د بری پراز ځان پوی کو راسره اوسئ. ډاکټر صاحب که اول خو ډېره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د دې ځانګړې خپرونې میلمه شوئ. تاسو چیرته زیږیدلی یاست؟ چیرته لوی شوي یاست؟ چیرته مو لومړنۍ زده کړې کړي؟
ډېره مننه څاروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه له بلنې نه. زما نوم فرید سهیل دی، لکه څنګه چې تاسو مینوم واخیسته. زه په افغانستان کې د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې په یوه کلیواله منطقه کې زیږیدلی یم. تقریبا د ژوند اولنی نه کلونه مې په کلي کې تیر کړي دي، چېرته چې اولنی درې کلونه د مکتب مې هم هغلته زده کړې کړي. هغه وخت په افغانستان کې هغه وخت هم له بده مرغه جنګونه وو، لام روسان د افغانستان نه وتلي، نو په هماغه کلونو کې مونږ بیا پاکستان ته مهاجر شو او مکتب تر دولسمه صنفه پورې بیا ما په پاکستان کې لوستی دی، او بیا وروسته پوهنتون دپاره د کابل پوهنتون د طب پوهنځی افغانستان ته بیرته راغلو.
طب یعنی په کابل کې ختم کو؟
بله، هو طب په کابل کې ولسته.
تاسو بیا د نورو زده کړو لپاره استرالیا ته لاړئ او که کوم بل دلیل و چې استرالیا ته لاړئ؟
کله چې د طب پوهنځی موږ خلاص کړه، هغه وخت په افغانستان کې د ډاکټرانو لپاره رښتیا هم ضرورت وو، نو په افغانستان کې ما 15 کلونه کار کړی دی. اما افغانستان کې د یو نوي فارغ ډاکټر لپاره چې اطراف ته لیږل کیږي ستونزې وي، نو بیا ما په مؤسساتو کې وظیفه واخیستله. البته په هغه مؤسساتو کې چې هغوی د صحت په برخه کې کار کوي، زه په د افغانستان په شمال کې د فیض آباد په شفاخانه کې هلته ما یو کال هلته کار وکړ، د شفاخانې مسؤول وم، او په ټوله کې 3 د بدخشان ولایت روغتیا پروګرامونو مسؤول پاتې شوم. بیا وروسته د عامې روغتیا وزارت ته د روغتیایي چارو د مشاور په توګه مې یو کال دنده ترسره کړه، او 3 نورم په افغانستان کې ما د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په پروژو کې کار وکړ. نو بیا د همدغه تجربو او زده کړم چې کړې وې په هماغه اساس باندې ما د استرالیا د نیو ساوت ویلز د پوهنتون سره یو سکالرشپ واخیسته. اولته بیا د عامې روغتیا په څانګه کې د ماسترۍ د زده کړو لپاره استرالیا ته ولاړم.
استرالیا کې د ماسترۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته هملته پاتې شوې او که بل ځای ته لاړې؟
نه، استرالیا هیواد لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی ستر هیواد دی، نفوس یې کم دی. ټول هغه خلک چې په استرالیا کې لوړې زده کړې کوي د زده کړو د ختم سره معمولا د دولت د مختلفو څانګو د خوانه محصلینو ته ورکشاپونه جوړیږي، لکه د ایمیګریشن نه کسان راځي، د جاب سیکرز نه کسان راځي، د سی وی جوړولو په ارتباط باندې کسان راځي، د محصلینو سره مرستې کوي او د دې تشویق کوي چې په استرالیا کې پاتې شي. لکه هلته د ژوند امکانات او په عین حال کې د کار امکانات ډېر ښه دي. نو بیا د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره او دا چې هلته په استرالیا کې هم د کار زمينه برابر شو نو البته ما بیا په استرالیا کې د روغتیا په څنګه کې وظیفه واخیستل او امغالته بیا د کورنۍ سره یو ځای پات شو
په استرالیا کې مو کار وکړ. د افغانستان کار د کار تجربه هم تحصیل لري، څه تفاوت په کې د افغانستان د کار او د استرالیا د کار؟ دلته مو احساس کوو هلته مو احساس درلود
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې لایوي خوانه ډېر اساسي کارونه شوي وو. دغه د جملې نه هغه ځوانانو چې په دغه جریان کې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړې وي یا د بهر نه چې کوم مشاورین راتلل، نو د خلکو یا د کارمندانو ظرفیت تر ډېره حده اوچت شوی وو. اکثر پروژې خصوصا تخنیکی پروژې چې د عامه روغتیا یا په نورو سکتورونو کې تطبیقېدلې د بهرنیو معیارونو نه ډېر تر ډېره حد رنګ اخیستی وو. نو کوم کارونه چې مونږ په افغانستان کې کول تر یو حد پورې په استرالیا کې هم په کار راتلل، خصوصا هغه زده کړې چې ما په افغانستان کې د بهرنیو مشاورانو سره د صحت په څانګه کې کړې وي، او په عین حال کې یو کال بل درس هم د امریکا د یو پوهنتون سره لوستی و په افغانستان نه. نو هماغه ټوله تجربه او هغه زده کړې ما ته په استرالیا کې په کار راغلې، او په هماغه بنسټ باندې ما په استرالیا کې د شروع نه د مدیریت پوستو باندې کار شروع کړی و. اما یو تفاوت چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې په خپل ملک کې چې ته کار کوې د خپلو خلکو سره چې کار کوې د هغې بیا جدا خوند دی. لکه هر څه چې سبا ته جوړ ګوري او یو تغییر وینې، نو د زړه نه سړی ډېر ښه احساس کوي نسبت له دې نه چې ته په بل ځای کې کار کوې. لکه زه اوس په قطر کې کار کوم، سره له دې چې د روغتیا څانګه ناروغانو ته که هغه هر څوک دي خدمات وړاندې کوي، نو یو خیریه غوندې کار دی، سړی ته ښه احساس ورکوي. اما بیا د خپلو خلکو سره کار هغه بیا جدا احساس لري.
څنګه مو پریکړه وکړه چې قطر ته لاړ شئ د استرالیا نه؟ چې یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو ستر هیواد دی، د مساحت له نظره او کم نفوس لري او ښه امکانات لري.
د قطر هیواد ته راتګ د ما د کورنۍ یا د فامیل په خاطر باندې تر ډېره حده دغه تصمیم ما ونیوه، ځکه په قطر کې ټولنه تر ډېره حده اسلامي ټولنه ده او د ما ماشومان وړه وو، نو د وړو ماشومانو سره سړی هر چېرته تللی شي. او په ضمن بدبختانه په افغاني پاسپورټ باندې بهرنیو هیوادونو ته خصوصا غربي هیوادونو ته د افغانستان تګ راتګ مشکل وي. نو قطر ته د راتګ سره دلته لکه د ما پلار ما دلته راتللی شوی، د ما نور دوستان دلته راتللی شوی چې دلته راغلل، د ما سره پاتې شول، افغانستان ته د ما فاصله نږدې شوه، او په ټوله کې دلته ټولنه د مذهبي نظر نه تر ډېره حده سالمه ده. نو په هغه خاطر د قطر خواته د استرالیا نه بیرته راغلم.
په قطر کې مو دنده څه ده؟
په قطر کې زه دلته د عامه روغتیا وزارت سره د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د چارو مسؤل پاتې کیږم.
د قطر او د نه یوازې قطر بلکې د عربي هیوادونو په اړه د ډیرو افغانانو نظر دا دی چې د دغه هیوادونو ځایی خلک له افغانانو په مجموع کې ټولو مسلمانانو سره ډېر ښه برخورد نه کوي، لیکن که یو څوک د یو غربي هیواد پاسپورت په جیب کې ولري بیا بل ډول برخورد کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟
تر یو حده په عربي هیوادونو دغه انتقاد شته دی، لکه ژوند تناسب طبقاتي پاتې کیږي، خصوصا کله چې خبره د ځایی خلکو او د بهرنیو راځي، او په بهرنیو کې چې بیا څوک په مسلکي څانګو کې کار کوي نسبت تر هغه خلکو نه چې هغوی د عام کاریګر په توګه دلته کار کوي، نو هغه تفاوتونه دلته تر یو حده شته دي. اما د امتیازاتو تفاوت هغه ډېر ښکاره دی، او دغې دلیل هم تر ډېره حده دا دی چې کله قطر یا امارات یا سعودي د انګلستان یا د استرالیا نه یا د امریکا نه یا متخصص راولي یا یو ډاکټر راولي، دوی مجبور دي چې هغه امکانات چې دغه متخصصین یا مسلکي خلک په دغه غربي هیوادونو کې اخلي، باید دوی د هغه برابر یا د هغه نه لږ څه زیات امتیازات ورکړي تر څو هغوی دې خواته راتګ ته زړه ښه کړي. د هغې په مقایسه هغه کسان چې د افغانستان نه یا د هند نه یا د پاکستان نه راځي، په دې ملکونو کې عاید کم دی، نو دوی له دغه ځای نه مسلکي خلک او کاریګر په کم عاید باندې دلته استخدامولی شي. نو دغه امتیازات د هغه خلکو چې د غربي هیوادونه راځي، د نورو آسیایي هیوادونو خصوصا د هند نیمه وچې په مقایسه باندې رښتیا ده تفاوت زیات دی.
تاسو په درو هیوادونو کې تر اوسه پورې کار کړی دی، فکر کوئ چې بل هیواد ته بم لاړ شئ؟
په لاندې وخت کې خو دغه تصمیم نه لرم. ماشومان مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې دي، او دا چې ماشومان په مکتب کې وي د دوی تعلیم تر ډېره حده کله چې د یو ځای نه بل ځای ته سړی انتقالیږي متاثره کېږي، نو د راتلونکي 4-5 کلونو دپاره خو بل چې تاګ نیت نشته دی، او د هغې نه وروسته سړی نه پوهېږي.
بله، اوس به راشي دې ته، تاسو چې د دغو درو هیوادونو د کار تجربه لرئ، څنګه مقایسه کوئ دا درې هیوادونه؟ ډېر متفاوت ځایونه دي. افغانستان یو وروسته پاتې هیواد، تاسو په بدخشان کې کار کړی دی، بیا استرالیا کې مو کار کړی دی، او اوس په قطر کې، چې درې سره له هر نظره ډېر متفاوت دي.
د افغانستان صحي سکتور خو له بده مرغه د عربي هیوادونو یا د استرالیا سره نه مقایسه کیږي، په دې خاطر چې مونږ امکانات هلته ډېر کمزوري دي، نه یو صحیح انفراسټرکچر لرو، نه صحیح متخصصین او مدیران لرو، او په ټوله کې د خلکو عام پوهاوی په ډېره ټیټه کچه دی. لکه زی که د صحت له نظر نه ارزیابي کړم، نه تنها په عین حال کې چې د صحت سیستم هلته ډېر شاته پاتې دی، د یوه مملکت صحت په نورو ډېرو فکتورونو پورې اړه لري، چې هغه تعلیم دی، اقتصاد دی، امنیت دی، سیاسي وضعیت دی. نو دغه ټولو اړخونو نه د افغانستان وضعیت د دې ملکونو سره د مقایسې وړ نه دی. او د استرالیا او د قطر سیستمونه که سره مقایسه کوو، قطر ډېر امکانات لري او قوي انفراسټرکچر لري، د بهر نه ښه تکړه مسلکي خلک قطر ته راوستي دي. اما د ټولو امکاناتو باوجود دوی تر غربي هیوادونو نه چیرته چې خلک ځای دي، دوی بیا هم شاته پاتې دي. اکثره خلک چې د دوی سره دلته کار کوي، هغوی د محدود وخت لپاره راځي او بیا بیرته د قطر نه ولاړ شي، سره له دې چې د هند او د فلیپین او دغه هیوادونو نه کوم خلک چې راځي بیرته خپلو ملکونو ته نه ځي. اما دوی په قطر کې چې څه امکانات پیدا کړي، نو بیا د دې ځای نه غربي هیوادونو ته ځي. دوی بیا نور نوي کسان راولي، هغوی بیا ترین کوي، بیا چې هغوی څومره وخت تیر کړي بیرته د قطر نه ولاړ شي، نو د دوی دغه وضعیت دوی ته ډېره صدمه واردوي. په 15 کلونو کې یا تر 10 کلونو پورې تقریبا د صحي سکتور تقریبا نیمایي کسان بدلیږي.
په دغه دوه هیوادونو کې ورستیو کې، یعنی قطر او استرالیا کې، تاسو به حتما داسې تجربه لري د ژوند چې که د افغانستان ته انتقال شي، شاید ځینې داسې وي چې پیسې غواړي، ډېر امکانات غواړي، لکه تاسو د زده کړو یادونه وکړه، د مجموعي د ټولنې پرمختګ غواړي، لیکن ځینې داسې ممکن وي چې هغه ډېر سخت نه وي او په اسانه انتقال دی شي. هغه به څه وي ستاسو په نظر کې یو څو مثال وایست؟
افغانستان کې حداقل څه شی چې موږ کولای شو د روغتیا په سکتور کې یو قوي پالیسی جوړ کړو، یو قوي د راپوردهي سیستم جوړ کړو، او د هغه په ځمن کې د کیفیت ستانډرډونه هلته تطبیق کړلی شي، کارمندانو ته روزنه ورکړلی شي که هغه کلینیکی کارمندان دي او که مدیریتي. لکه په افغانستان کې د کلینیک تر څنګ د روغتونونو مدیریت په مجموع کې یو غټه خالیګا پاتې شوې ده، اکثره شفاخانه د مونږ د متخصص او ډاکټرانو د خوانه مدیریت کیږي. په داسې حال کې چې وی په مدیریت کې تر ډیره حدا زده کړې یا تجربه یې نه وي درلودلې. دا څېړنه کیدلی شي تر ډیره حدا د افغانستان وضعیت د دې په زمن کې چې یو قوي انفراستراکچر وسایل او لکه با کیفیته دواګانې په کار دي تغییر راوړلی شي. دا ټول هغه وخت امکان لري چې په یو ملک کې مونږ سیاسي ثبات ولرو او امنیت ولرو. لبعد مرخه تیرو شلو کلونو کې څه کارونه چې ترسره شول د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ له وجې نه اکثره یا نیمګړي پاتې شول او یا په مجموع کې ځینې پروګرامونه چې تطبیق شول له شروع نه هغه نهادینه نشول. اکثره کارونه د پروژو په شکل باندې وو او کله به چې وخت دغه پروژې تکمیل شو هغه کار به هم ورسره تکمیل شو. نو دغه سي ثبات او دوام د یو ملک د پاره د یو ملک د پرمختګ او ود د پاره ډیر مهم دی چې هغه په افغانستان کې له بعد مرغه په اخر شلو یا تلویختو کلونو کې نه تر سترګو کیږي.
ژوند له خوښو ترخو خاطرو سره ملګری وي. کولی شي کومه خاطره راته ووایس یا د افغانستان یا د استرالیا او یا هم د قطر؟
د ژوند خاطرې خو رښتیا هم ډېرې دي، خوږې خاطرې هم وي او ترخې خاطرې هم وي. خصوصا خلک چې په افغانستان کې ژوند کړی دی، مسافرتونه او مهاجرتونه یې کړي وي، ترخې خاطرې هم لري. په مجموع کې ترخه وختونه د افغانانو د پاره هغه وخت وي چې کله دوی په سفر باندې وځي. زه افغانستان ته په هر دوه کلو کې کم از کم زه بیرته راتلم، په دې چې د ما پلار او مور ورونه او خویندې په افغانستان کې وي. نو تر ټولو نه سخت وخت ما ته به همدغه وخت و چې زه به کله بیرته د کور نه تللم. اکثره وخت دغه سفرونه ټول افغانانو ته ترخه او سخته مامي.
د کار په محیط کې هم کله ناکله انسان له جالبو مسایلو سره مخامخ کیږي چې هغه په خاطرې اوړي. داسې کومه پیشه لري د کار په چاپیریال کې؟
د کار په چاپیریال کې به د کار موندنې په ارتباط باندې ووایم. او هغه دا چې په غربي هیوادونو کې اکثره افغانان چې کله د افغانستان لکه هلته ولاړ شي په اسانه وظیفې نشي پیدا کولی. ډېر وخت کله چې دوی 15 ځایه یا 10 ځایونو ته درخواست ورکړي نو کله مثبته نتیجه وانخلي نو مایوسه شي. او د هغه نه وروسته دوی لکه خپلې ټولې زده کړې او تجربې په ځای پرېږدي او بیا په غیر مسلکي کارونو کې خپل ټول عمر ضایع کړي. یو څه شی چې زه د خپلې تجربې نه او د ځینو نورو ملګرو نه چې هغوی هم مثبته او کامیابه تجربې په دې ارتباط درلودلې ده، هغه دا ده چې کله چې نوي غریب ملک ته د افغانستان ځوانان ځي زر مایوسه نه شي او تلاش وکړي د د د د 15 یا 10 ځایونو په ځای 100 ځایه 200 ځایه کوشش وکړي. سره د دې چې دا کار به په شروع کې مشکل ښکاري، اما د ما د خپلې تجربې نه ما ته دا ثابته ده چې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او تجربه یې درلودلې ده تر هیڅ چانه کم نه دي. هغه افغانان چې په استرالیا کې ما لیدلې او یا په قطر کې زه دلته ګورم تر خپلو نورو همکارانو نه ډېر ښه لیدلې دي، ډېر استعداد پکې دی، ډېر پښتکار لري او ښه مخته للی دي. اما ډېر وخت له بعده مرغه دوی ډېر زر مایوس شي او حوصله بایلي او په غیر مسلکي کارونو کې ضایع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په هغه دوران کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ 13 میاشتې خبرې روانې وي، تاسو هم په دوحه کې وی، شاید د نورو افغانانو په شان تاسو هم دلچسپی درلوده چې له دغه خبرو خبر شئ چې څه روان دي، څه کیږي، کنجکاوی به مو درلوده. ویلی شئ چې تر څه حده پورې مو دلچسپی درلوده او څومره هڅه کړې ده چې له موضوع ځان خبر کړئ؟
په قطر کې خو رښتیا هم خبرې د سولې خبرې په قطر کې مخته ولاړې، اما دغه خبرې تر ډېره حده سیاسي او استخباراتي اړخونه لري، او هغه افغانان چې همدلته په قطر کې اوسېدل اکثرا که د سفارت د لارې نه په ځینو پروګرامونو کې دوی ته څه معلومات ورکول کېدل، غیر د هغې نه لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو په خبرونو کې د دې سولې د خبرو د پیشرفت په اړه اورېدل، مونږ هم همغومره معلومات ترلاسه کولی شول. د هغې نه اخوا ته مونږ هم په دغه خبرو کې ډېر د دلچسپي باوجود دا امکانات هم نه درلودل چې د دې غټو پروګرامونو ته دی ورشو او د خبر نه دی مخامخ خبر شو.
بله، په قطر کې د افغانانو شمیر څومره دی او ژوند یې په څه حالت کې دی؟
په قطر کې داسې ویل کېږي چې د 4000 یا 5000 شاوخوا افغانان دلته اوسېږي. یو تعداد افغانان دلته په مختلفو تجارتونو بوخت دي، غټ او واړه تجارتونه لري لکه په تخمانی پروژو کې لګیا دي، یا بعضې دلته د خوراکا موادو یا ریسټورانتونه لري یا د میوو دوکانونه لري، او یو تعداد افغانان د نورو بهرني ملکونو نه دلته راغلي لکه د امریکا نه، د انګلستان نه. نو دغه طبقه خلک دلته ډېر ښه ژوند لري، اما نور یو تعداد خلک چې قطر ته راغلي دي دوی معمولا په پاکستانی پاسپورتونو یا ډېر پخوا دلته راغلي دي یا په دې اخرو کلونو کې راغلي دي، او بیا چې کله قطر ته راغلي دي خپل پاسپورتونه یې بیرته د افغانستان پاسپورتونو ته اړولي، او هغوی اکثریت کاریګر خلک دي. بدبختانه د قطر سیاسي روابط د افغانستان سره د ډېرو کلونو راهیسې نږدې نه دي پاتې شوي، او د هغه وجې نه په افغاني پاسپورت باندې د قطر ویزه لا تر اوسه پورې هم نه اخیستل کیږي. په همدې خاطر په قطر کې د افغانانو تعداد د سعودي عربستان او د اماراتو په مقایسه ډېر کم دی.
او تاسو ویل چې ځینې افغانان داسې هم شته چې سوداګر دي او شتمن دي، کوم شی له افغانستان هم دلته صادروي قطر ته، او کنه د تجارتي روابط هم د دوو هیوادونو ترمنځ چندانې نشته؟
تجارتي روابط هم چندان نشته دي، او یو وجه خو یې د لارې هم ده، ځکه افغانستان اوبو ته لاره نه لري، او اکثره د مالونو راکړه ورکړه او انتقالات د کښتیو د لارې نه صورت نیسي. د قطر زیاتره راکړه ورکړه د شاوخوا نږدې هیوادونو لکه هند، ایران، پاکستان او د ترکیه سره ده. د افغانستان تر کومه ځایه چې د ما معلومات دي د صادراتو او یا وارداتو په ارتباط باندې کومه معامله سره نه لري.
په مخکې مې یوه پوښتنه وکړه چې ستاسو بل پروګرام به څه وي؟ کله قطر تلئ تاسو ویل لا معلومه نه ده، کله مو په دې فکر نه دی کړی چې یوه ورځ باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شئ؟
دا خو د ډیرو یا ویلی شم د اکثریت افغانانو همدغسې خوب او فکر دی، په دې چې ته چې په بل ملک کې نورو ته کار کې، لکه د خبرو په شروع کې هم ما وویل چې په خپل ملک کار جدا خوند لري، جدا احساس انسان ته ورکوي. نو چې کله د افغانستان حالات نسبتا ښه وي، خامخا افغانستان تر ټولو نه اول لومړیتوب لري. هلته مونږ ژوند کړی، هلته را لوی شوي یو، هلته مونږ پوړې کړي دي، باید بیرته افغانستان ته مونږ وکړلی شو، بیرته خدمت وکړلی شو، بیرته یو څه ورکړلی شو. نو امید دی چې حالات په افغانستان کې ښه شي، که په ډېره نږدې راتلونکي کې ښه نه شي، داسې امیدواري ده چې افغانستان به هم یوه ورځ لکه دغه عربي هیوادونو غوندې نه تنها ده چې افغانان به دلته کار ته راځي، بلکې نور خلک به افغانستان ته لیوالتیا لري چې راشي او دلته کار وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو داسې شخص په توګه چې په ژوند کې بریالی وئ، په استرالیا کې مو لوړې زده کړې وکړې، په کابل کې مو طب لوستی و، په قطر کې مو دا لوی مقام لري، د یو کامیاب یو بریالی انسان په توګه خپلو وطنوالو ته څه وایست؟
افغان ځوانانو ته خصوصا اضافه کولی شم هغه دا دی چې د افغانستان غوندې غریب هیواد د پرمختګ او د وادي د پاره او حتی په انفرادي کچه باندې د پرمختګ د پاره څه شی چې ډیر مهم دی هغه تعلیم دی. اکثره وخت ځوانان چې کله روان وضعیت ګوري نو دوی خپل آینده تیار ویني او د دغه سره دوی خپل همت او حوصله بایلي او د زده کړو د پاره دوی د ځان سره انګیزه نه لري. نو څه شی چې زه دوی ته ویلی شم هغه دا دی چې حالات داسې نه پاتې کیږي. په کوم وخت کې چې مونږ درسونه لوستل هم دې ته ورته سختۍ او مشکلات وو، دغسې وضعیت نه د راوتلو دپاره یو څه شی چې د هر انسان سره کومک کړلی شي، د یوې ټولنې سره کومک کړلی شي، هغه تعلیم دی. نو ځوانانو ته به د ما دا پیغام وي چې د حالاتو نه باید سړی مایوسه نه شي او په هر حالت کې خپل همت او خپل تلاش ته د زده کړو په لاره کې دوام ورکړي. حالات به بدلیږي، اما که چیرې وخت هم د لاسه ورکړی وي نو بیا به په هغه بدلو حالاتو کې تاسې یا یو څوک نشي کولی چې خپل وضعیت بدل کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان خوشحاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو نه، سلامات او آباد اوسئ.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
ہاتھ بندو شندے اور نن میں اور دل او دل نا ہاتھ تو رو شندے ہاتھ تو رو شندے اور نن میں اور دل او دل نا وفادار دے غم دل کانا وفادار دے تکلا کھلا غم دے دل راسر مینا تکلا کھلا غم دے دل راسر مینا یار دل میں اور دل میں وہ دل لا آتے بنگڑو شنگے آتے بنگڑو شنگے یار دل میں اور دل میں وہ دل لا آتے تو روشنگے آتے تو روشنگے یار دل میں اور دل میں وہ دل لا آتے بنگڑو شنگے.